دوستانو سلامونه مې ومنه سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پایلو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون پار کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار مک ماستر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې دي. افغان حکومت له روسیې څخه د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې او د ترکیې صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبت رایه وګټله. پوره خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارکی د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار اچ آر مک ماستر سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې دواړو په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزه او د نشه یي موادو د قاچاق په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې. خغلی مرتضوی وایي په دې لیدنه کې پر امنیت له ترهګرۍ سره په مبارزه د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو مسایلو تمرکز وشو. خغلی مرتضوی زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار له اداري فساد سره د افغانستان حکومت مبارزه مستایله. په کابل کې د امریکا سفارت خبر پاڼه وایي چې خغلی مک ماستر له ولسمشر غنی او دغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د ترهګرو ډلو پر ضد پر ګډه مبارزه خبرې کړې دي. بلخو افغان حکومت له روسیې د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد اشرف حیدري چې په مسکو کې د افغانستان په اړه په وروستي کانفرنس کې د افغان پلاوي مشري کوله پرون د روسیې خبري اشان ستاس ته ویلي چې له روسي چارواکو یې غوښتنه کړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تعلیم لپاره پر همکارۍ غور وکړي. د ښاغلي حیدري په وینا افغانستان په دې برخه کې د روسیې د ځواب په تمه دی. هغه تاس خبري اشان ستاس ته ویلي چې د افغانستان پوځ لا هم له روسي هلیکوپټرو کار اخلي او له روسیې غوښتنه کړي چې د دې هلیکوپټر په ترمیم کې مرسته وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون سولهییزه مظاهره وکړه. دوی په سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو لوري د یو ځوان د قتل پر ضد په دې مظاهره کې د حکومت د مشرانو پر ضد شعارونه ورکړل او سیمه ییزه اداره یې په بې کفایتۍ تورنه کړه. د مظاهرې یو ګډون کوونکی ازادي راډیو ته وویل دی وایي نن یې زموږ دا ورور راوژلی. تېر کال هم ورته پېښه وشوه خو هیچا یې پوښتنه ونه کړه. زموږ داسې څوارلس ځوانان همداسې د خپلو کورونو مخې ته ووژل شول. په جبل سراج کې پرونیو مظاهره کوونکو ادعا کوله چې په پروان کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې فعالیت لري، قتلونه او غلاوي کوي، خو حکومتي چارواکي د مخنیوي لپاره اقدامات نه کوي. دا ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبت رایه وګټله. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل تایید به د دې هیواد پرلماني سیستم په جمهوري بدل کړي. د ترکیه د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې 55.3% خلکو په پرونی ټول پښتنه کې د هو رای ورکړي. په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلکو په اساسي قانون کې د اتلس مادو تعدیل ته رای ورکړه چې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته موقع ورکوي چې تر 2029 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بدیل عمله د خپلو ملتپالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 80% رایه او د بیا شمیرلو غوښتنه کړې وای چې 20% رایه چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوي سمې نه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسون هم انتقاد کړی چې د رایو د شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او درغلیو ته یې لاره پرانیسته. د روسیې یو پارلماني هیئت په ریاض کې د سعودي له پاچا شاه سلیمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې پاړه خبرې کړي. د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا مرستیال الیاس اوماخانوف له پاچا سلمان سره تر کتنې وروسته د روسیې خبري اژانس ته وویل چې په سوریه کې د بشر الاسد رهبرۍ په راتلونکي همغږي دلی. هغه زیاته کړه چې پاچا سلمان او د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا مشره په سوریه کې د بشر الاسد د واکمنۍ د راتلونکي په اړه مخالف نظرونه لري، خو دواړو خواوو د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره د خبرو او مشورو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان او لویدیز دولتونه وایي چې په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره باید بشر الاسد له واکه لرې شي، خو د روسیې حکومت د بشر الاسد ملاتړ کوي او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه د امنیت شورا څو پرېکړې لیکونه یې ویټو کړي دي. او د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس پرون د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت په مراسمو کې په سوریه کې د روان قتل او وحشت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پاپ هغه خلکو ته هم دعا کړې چې د جګړې قاطع او سیاسي ناکراریو له امله کړېږي. پاپ فرانسیس د دعا په دې مراسمو کې د سوریې د کړکیچ په اړه زیاتې خبرې وکړې، خو له اوکراین، عراق، یمن او په افریقا کې د یو شمېر جنګ ځپلو هیوادونو یادونه یې هم وکړه. دوستانو اوس موږ غواړو ساده رادیو نوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار چې د افغانستان له چارواکو سره یې کتلي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د څلور کلن پلان څخه یې ملاتړ کړی دی. په دې موضوع ریپورت لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له حکومت غوښتي چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. په دې موضوع به هم یو ریپورت درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان اجرائیه رئیس د زلمی خلیلزاد دا هغه سرګندونو ملاتړ کړی چې په وینا یې د ترهګرۍ ځالې په پاکستان کې دي او هلته باید له منځه یوړل شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا به مو اوري چې د ترکیې حکومت وایي په پرونی ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رای ورکړې ده. لویدیځو رسوانو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 ام اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویب پاڼې لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ مطالب، ریپورتونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه له تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار د افغانستان د امنیتي ځواکونو له څلور کلن پلان هم ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي ساري سره په کابل کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د امریکا د پوځي همکاریو د سیاتیدو اړتیا ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د امریکا فعال پوځي او سیاسي حضور ته اړتیا لیدل کیږي. په همدې حال کې د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غني په ارګ کې له مکماستر سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ دی. فرشته جلال زی په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر په داسې حال کې کابل ته ولاړ چې په اچین کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حمله د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د پلانونو په اړه پوښتنه زیاتې کړې دي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په اچین کې تر حمله وروسته افغانستان ته سفر کوي. د امریکا پوځ د تیرې پنجشنبه په ورځ خپل تر ټولو دروند غیر اتمي بم چې د بمونو مور هم ورته ویل کیږي د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې استعمال کړ. سره له دې چې یو شمېر پوځي چارواکي وایي چې د حمله د داعش پر ضد په جګړه کې د تاکتیکي اړتیا پر اساس سوي، د رویټرز خبري اژانس په حواله ځینې څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي په دفاعي چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکاران غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې ته شدت ورکړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو چارواکو سره پر دفاعي او امنیتي چارو، له تروریزم سره پر مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په یو لنډ ویډیویي پیغام کې چې بیګا یې له مطبوعاتو سره شریک کړ، د حنیف اتمر او مکماستر د خبرو په اړه وایي:
په خاص ډول د افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان باندې په جزئیاتو خبرې وشوې، او د متحد ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره باور لري چې د دې څلور کلن پلان تطبیق به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې مؤثر ثابت شي، او دغه راز وویل چې د افغانستان سره د متحدو ایالاتو مرستې یوازې د څلورو کلو یا د محدودو کلو لپاره نه دي، بلکې د اوږده مهال لپاره دي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ستاینه کړې، او د افغانستان جمهور رئیس ته په بیلابیلو برخو کې د خپل حکومت د همکاریو د دوام وعده ورکړې ده. د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ته څرګنده کړې چې د مخدر موادو قاچاق او اداري فساد د افغانستان د امنیت لپاره دوه ستر ګواښونه دي. ښاغلی غنی ویلي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی، او که چیرې له منځه ولاړ نه سي راتلونکي نسلونه به یې هم قرباني سي. په افغانستان کې اوسمهال نږدې 9000 امریکایي عسکر پراته دي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د تروریزم او ترهګرو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي او د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه چلوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به د هند او پاکستان له چارواکو سره هم پر مهمو مسلو د خبرو لپاره نوې ډیلی او اسلام آباد ته ولاړ سي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجرائیه ریاست د زلمی خلیلزاد د هغه سرګندونو ملاتړ کړی چې په وینا یې د ترهګرۍ ځالې په پاکستان کې دی او هلته باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د اوږدمهال راهیسې د افغان حکومت غوښتنه هم ده. د ولسي جرګې ځینې غړي هم له دې دریځه د هرکلي ترڅنګ وایي چې افغان ملت هم ورته غوښتنه لري. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل راوړي.
د افغان حکومت اجرا ریاست په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم ځالې له منځه یوسي. د اجرا رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دی وایي کولی شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یوه برخه تایید کړو، او هغه دا چې له شک پرته د تروریستي ډلو ځالې په پاکستان کې دي، له هغې ځایه تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي. ښاغلی مویسم وایي چې د پاکستان له خاورې د تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی، او هم پاکستان ته نه ښایي چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخواني سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي د ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او زه کوو، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تورستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. په ورته وخت کې د فوځي چارو کارپو باري آرس د زلمی خلیلزاد څرګندونې په ځای بولي وایي چې خلیلزاد د امریکا اوسني حکومت ته نږدې کس دی او نظر یې د امریکا په پالیسۍ اغیز لرلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو ار بیا په موکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ارګوای ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار مک ماستر سره په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزه او د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې. د افغانستان حکومت له روسیې د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری چې په مسکو کې د افغانستان په اړه په وروستي کانفرانس کې د افغانستان د پلاوي مشري کوله، پرون د روسیې خبري اژانس تاس ته ویلي چې له روسي چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تعلیم لپاره پر همکارۍ غور وکړي. دا پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو پرون سولیزه مظاهره وکړه. دوی په سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو لوري د یو ځوان د قتل پر ضد په دې مظاهره کې د حکومت د مشرانو پر ضد شعارونه ورکول او سیمه ییزه اداره یې په بې کفایتۍ تورنوله. دا ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبت رایه وګټله. دا ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل تایید به د دې هیواد پارلماني سیستم په ریاستي بدل کړي. دا روسیه او پارلماني هیئت پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاشا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې کړې دي. او دا کاتولیکي سبيانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د سبيانو د ایستر په مناسبت په مراسمو کې په سوریه کې د روان قتل او وحشت د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس برا شو دې ته چې لویدیځي ورځپاڼې څه وایي. احمد تکل ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د امریکا د تر ټولو لوی بم د کارولو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د عکس العمل په اړه یو مطلب خپور کړی. ښاغلي کرزي دا بمبري غندلې ده او ویلي دي چې د هیواد د ختیځو سیمو خلکو دوه کاله مخکې له پاکستانه افغانستان ته د وسلوالو داعشیانو پر اوښتو اندېښنه ښودله، خو هغه مهال هیڅ اقدام ونه شو. ورځپاڼه د ښاغلي کرزي دې پوښتنو ته چې ولې دوه کاله مخکې د داعش ډلې پر ضد اقدام ونه شو او ولې چارواکو د داعش وسلوال پرېښودل چې د هیواد د ختیځ سیمې ونیسي او اوسیدونکي له خپلو کورونو وباسي، د اشارې په ترڅ کې لیکي ښاغلی کرزی چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د امریکا د پوځ په مرسته واک ته ورسېد، په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد دریځ نیولی. نیویارک ټایمز کرزی د اپوزیسیون هغه شخصیت ته تشبیه کوي چې په پټه خوله د اشرف غنی په مشرۍ د حکومت تخریب یې هدف دی. ښاغلي کرزي د خپلې ولسمشرۍ په وروستیو څو کلونو کې هم د افغانستان پر کلیو او بانډو د امریکا له بمباریو سره مخالفت کوو، خو نیویارک ټایمز لیکي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو بمباري ښاغلي کرزي ته یوه بله سیاسي پلمه په لاس ورکړه چې د ولسمشر غني پر حکومت یو ځل بیا انتقادونه وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډوډیو او ورپسې له بدلونونو وروسته روسیې په پټه خوله د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا له دښمن طالبانو سره مرسته او ملګرتیا پیل کړه. ورځپاڼه زیاتوي د باراک اوباما د ولسمشرۍ د لانجمنې دورې له پای ته رسیدو وروسته په سیمه کې د امریکا پالیسي د هغې زړې کښتۍ په څیر ماته شوه چې د ساحل له ګړنګونو سره ولګېږي. واشنگتن ټایمز لیکي روسیا له دې حالته ګټه اخلي، خو پنټاګون په اندېښنو کې دی. د مطلب لیکوال زیاتوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ډېر کارونه په پام کې لري، خو باید د افغانستان لپاره هم یو څه وکړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي روسیا په غالب ګمان غواړي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ماتې غچ له امریکا واخلي، نو ځکه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. ورځپاڼه په 13 فبروري میاشت کې د امریکا په سنا کې په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا ته چې ویلي وو د روسیې او ایران اقدامات په افغانستان کې د امریکا او ناتو هڅې زیانمنوي اشاره کوي، او د مطلب په دوام لیکي شواهد ښیي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه تماسونه ټینګ شوي او احتمالا روسیې طالبانو ته د راکټ لانچرو او پشپکې د لیدو د وسیلو په څیر تجهیزات هم ورکړي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هيئت له حکومت نه وخت چې د پکتیکا د انګور اډي په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې یو شمېر غړو د یک شنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې ویل د انګور اډي په سیمه کې پاکستانی پوځیانو په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. له کابله اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګور اډه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یک شنبه د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل د پکتیکا په انګور اډه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړي باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګور اډې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د دغه پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې یو شمېر سناتوران وویل پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګور اډې په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوستې کار بشپړ شوی او د دوهمې پوستې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال
دو ورځې مخکې د انګور اډې په سیمه کې په صفري نقطه نه ردی خوا د زیبو په غرو خواته دلته یوه پوسته شروع وه. دغه تکمیل شوه د ایران د سپرین نقطې نه دخوا د افغانستان په خاوره کې او اوس هم شروع ده. یو بله پوسته شروع ده دغه خالی کې غوښتي دي د افغانستان ده په خاوره کې یو کیلومتر دغه ونې باید ووهلی شي که وایي نه وایي موږ یې وایو د لرګین تاسته نه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو ویلي ول چې پاکستاني پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګور اډې او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستاني پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي خو د دفاع وزارت وایي که دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي افغان امنیتي ځواکونه په هر قیمت له خپل خاورې دفاع وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل
دا د دوه هیوادونو ترمنځ مسله ده چې لا ډیپلوماتیکو لارو به حل شي. که چیرې دا مسله حل نشوه لا هیواد دفاع زموږ رسالت ده.
بل خو یو شمېر کارپوهان وایي له تفاهم پرته د یو اړخیزه تاسیسات جوړول هیڅ ګټه نه لري بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا لامل ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عریض ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له لوري دا ډول اقدامات د افغانانو احساسات راپاروي چې ناوړه پایلې لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله احسان د زابل ولایت څخه په راستولې پیغام کې ویل دي چې په دې ولایت کې درسي کتابونه نشته دي او د پوهنې له وزارت نه غواړو چې زر تر زره موږ ته کتابونه ورسوي. یو بل اوریدونکو عزت الله د لوګر د ازري ولسوالۍ نه وایي هغه داعش په عراق کې له ماتې سره مخ شوی او افغانستان ته د تلو په فکر کې دی. دا ورته معلومه شو چې افغانستان هم د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. فضل کریم د پکتیا د ساسي اریوب نه په راستولي پیغام کې وایي باید خطرناکې وسلې په افغانستان کې ونه کارول شي ځکه چې سختې ناروغۍ را پیدا کړې دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوایی د مکماستر سفر افغانستان ته یو ښه سفر دی او ترامپ غواړي چې په افغانستان کې ټولې مخالفې ډلې وځپي. دی وایي چې په دې هیله یو چې د افغانستان او د امریکا د دولت ترمنځ همکاري پراخ شي. حاجی شمس الحق د هلمند د سنگین نوایی چې له ولسمشر غنی څخه غواړم چې هغه قاچاقبر ته چې مخکې قاچاق کړی بخنه وکړي او نور به دوی له دې کار نه لاس واخلي. ګل زمان صادق د کونړ مرکز نوایی پاکستان هر ورځ د کونړ په ولسوالۍ راکټي بریدونه کوي او افغان حکومت تر اوسه چپه خوله پاتې دی او جدي اقدام نه دی کړی. شریف الله شرافت د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ نه وایي چې د کونړ په سیند باندې وخت په وخت له دوی سره د بندونو د جوړېدو ژمنې کیږي خو دا بند چې د ټولو کونړیانو ارمان دی تر اوسه پورې په اړه هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی. او یو بل اوریدونکي عبدالرحمن شهید زاده د زابل د خاکی افغان نه ویلي هر څوک چې وایي چې په اچین کې چې امریکا کوم لوی بم غورځولی پر ځای کار دی دوی د افغانستان اصلي بچیان نه دي. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوري د ترکی حکومت وی په پرونی ټول پختنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون تعدیل تایید کړ. په دې ډول به د ترکی پارلماني سیستم په ریاستي بدل شي. په ترکیه کې د هغو کسانو شمیر چې د اساسي قانون تعدیل ته د هو رایه ورکړه تر هغه کسانو ډیر و چې له دې پلان سره یې د مخالفت رایه ورکړي. په دې اړه به د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ واورو.
د ترکیه په پرونی ټول پښتنه کې له هغو کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابرو غوښتنه سوې وه چې د هغه هیواد په اساسي قانون کې د اتلسو مادو تعدیل ته هو یا نه رایه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په ټول پښتنه کې د بری له امله خپلو ملتپالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 60% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 20% رایې چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوې سمې نه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړی چې د رایو شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو لپاره یې لاره خلاصه کړه. په اساسي قانون کې د تعدیل د تایید لپاره د ساده اکثریت رایو ته اړتیا وه. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 40% کسانو د تعدیل خلاف رای ورکړی و. په دې نظر پښتنه کې نږدې 80% د ترکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو ګډون کړی و. د ترکیه او اروپایي اتحادیې نازک روابط هم د دې ټول پښتنې سره تر زیاتو سوالونو لاندې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې په دې ټول پښتنه کې د اردوغان برای شاید انقرې او بروکسل اړیکو د پرې کېدو سبب شي. اردوغان خلکو ته پرون وویل چې په اساسي قانون کې تعدیل ته هو ویل په ترکیه کې د بدلون ملاتړ دی او ټینګار یې کړی و چې د دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره د ترکیه د خلکو پر لیوالتیا باور لري. د ټول پښتني پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او ډیموکراسۍ له ودې سره مرسته وکړي، خو مخالفان یې وایي چې د اساسي قانون تعدیل د اردوغان په ګټه دی. پارلمان کمزوری کوي، قضا به سیاسي کړي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به ورسره زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه، استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاوو زره ترکان چې محصلان د پوهنتونونو استادان خبریالان او مدني فعالان پکې دي بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. له هغه راهیسې په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې لږ تر لږه 55 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. په دې هیواد کې پرون د رای ورکولو څه باندې 14.5 زره مرکزونه پرانیستل شوي وو. هغو ترکانو چې د ترکیه بهر میشتي تېره اونۍ رای ورکړې وې. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم چې د تعدیل پلوي کوله پرون په ازمیر کې رای ورکړه او وی ویل چې هیواد یې باید داسې پریکړه وکړي چې معمولی نه ده. بن علي یلدرم بیګا اعلان وکړ چې ټول پښتنه کې ګډون کوونکو په اساسي قانون کې تعدیل تایید کړ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه تفصیل په آزادۍ رادیو .com کې کتلی شئ. مخکې له دې چې امید مرزبان راشي او بل خبرونه درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
مانو احمد ده، د کابل اوسیدونکی يم. د ساو د نسوالي
ډیر ښه. اوس څه کاروبار کوي؟ کوم ځای کې؟
نو خدای کوچه خرابات کې کار کوي. دا چې په ساو سوق دا شروع نه بارګار خاص.
څومره وخت کې چې دا کار کوي؟
نه یو کال کې، دوا کال. مو په پاکستان کې دل ترالو چې نه کار دا نه بار دا واز دا کارم شروع کړي دا دې کوم دوا نه خوان نشته والا کوي.
یعنی څو نه راځي ډوډۍ خوراک ته تاسو دکان
راځي؟ یو یو نیم کسان راځي، هغه برابرې غونډه نو کاروبار والا کوي.
بیا تاسو چې چپس پخوي مثلا یا برګر جوړوي، سار نه دا ټول پخوي کوي؟ د ورځې په جریان کې پخوي؟
والا سار نه پخوا، چې څوک راشي هم پخو ورته.
د نو سار نه چې پخکه بیا تر غرمې په نورانی کې ده سړی نه
یا خي کې خو اپاس ګرمه او چې ختم شو بیا نور پخو به ګاته.
غیر چپس او غنه نور د څه نه دی، خو چې نورم څه پخته چې ډیر خرچ مثلا سوپ یا نور څه.
والا سوپ خوښته نو دا څوک نه اخلي نو نو چې پخکه.
یعنی تاسو دې تنگاستینو؟
او والا که د افغانستان هم زړه تور د بیخي دا خلک چې تختی بار ملکونو ته دې صدا پاره ودل تا کار نه شه، غریب نه شه، غلا مونږ نشو کوله، لار مونږ نشو نیولې، سو کو با دې کې لاګیا او شه خدای سو کوي.
نه خو ځوانان باید خپل حوصله لا سور نه کی که کم کار می پیدا دی باندې باید شکر باسي او کوشش وکړي چې نور دا کار دیر کی. یعنی
شکر خو با
چې په کارو ته خدای نه خواسته دوی لاړ شي کنه دې نه خدای
شي. شکر خو با سونو حکومت نامو مونږ دا غوښتنه شه او مونږ ته یو کاروبار جوړ کی. امینه ما سایده که دی زوانانو در جبار ملکونو تا صده پارا خلق سید
توی لاری نور زوانانو تا چه مثلا تاس خلابیم شکر داده یو دکان لاری یو کاروبار لاری ولو کدیر وردو قایم ده خوبیم یو کار خودا اگو چی کار نلاری بیزای خپل وقتی ری باید سوو کی چی زانت یو مصروفیت پیدا کی او کارو کی
والا زوانانو نا خدا غا پا وقتر ادا چه بس دا بادعملی پریدی یو خود دیر دی معتادین دیر شوی دی کابل کی دا طول زوانانو گو را پودا سکی چا سوائی وقتونا می دادی دا زوانان خپل خلار خوطا کی زان لا او یو کاروبار کا دیری کالگی دارا ما پشان لگیا کی زان تا شروع کی چه کاروبار نی پودریم کی گی چرسیم کی گی لارم نسیار سکی موسیقی